شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شیبه مخکې د ولسي جرګې لپاره د کابل د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل او پر دې کمیسیون انتقادونو ته ځواب ووایه. په یو بل راپور کې به واورئ چې په روانه اونۍ کې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د خبرو ټاکل شوی پړاو له یو لړ خنډونو سره مخامخ شوی دی. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
پس سر کې د سموي خبرونو سر چې کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل ولایت د ولسي جرګې لمړنۍ پایلې اعلان کړې. تاکل سوی افغانستان، ایران او پاکستان د فبروري په میاشت کې د چابهار بندر په اړه غونډه وکړي او د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې انقره ته د اقتصادي ګواښونو څخه به څه ترلاسه نه شي. دا خبرونه تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل ولایت ولسی جرګې لمړنۍ پایلې اعلان کړې. د دغه کمیسیون مشر ګل جان عبدالبدی سیاد څو شېبې وړاندې په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د لمړنۍ رسمي پایلو ارزونه شي چې 3 کسان د کابل ولایت په ولسی جرګې کې انتخاباتو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې تر ټولو ډېرې رایې اخیستې دي، چې 4 نارینه او 9 تنه ښځې دي. ښاغلی سیاد د انتخاباتو د پایلو په ځنډ اعلانېدو له کبله بخښنه وغوښته او ویل
د افغانستان د خلکو د فرد څخه معذرت او بخښنه غواړو چې نتایج د ډیرو مشکلاتو چې کیدای شي زموږ د توان څخه وتلي وو د هغې په وجه باندې په تاخیر اعلان شو. همدارنګه د امنیتي ارګانونو څخه مننه کوو چې همیشه زموږ سره وو، همیشه یې زموږ ملاتړ کړی او د پروسې امنیت یې ساتلی. موږ په دې باندې اعتراف کوو چې په پروسه کې به ستونزو شتون درلودل، اما کمیسیون خصوصا د کمیسیون رهبری په خپل وخت سره هغې ته رسیدګي کړې ده او لازم تصمیمونه نیولې دي ترڅو د دغو ناورینونو او بحران مخه ونیول سي.
په دې اړه نور جزئیات به د همدې خبرونې په لړ کې واورئ. تر دې وړاندې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې ځنډ او د ولسمشریزو انتخاباتو د وروسته کېدو لاملونه تخنیکي ستونزې بللې وې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا مهال د چین په پلازمینه پیکینګ کې دی. ښاغلی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دی به هلته له چینایي چارواکو سره وګوري او د افغانستان د سولې پروسې په اړه به د امریکا د هڅو په اړه خبرې ورسره وکړي. خلیلزاد د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین رول مهم بولي او لیکلی دی چې دی به په دې سفر کې له چین سره د افغانستان د سولې په اړه د یو ځای کار کولو پر څرنګوالي غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لامیل مخی زلمی خلیلزاد چې د جنوري 8 تر 20 پورې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته په سفر وتلی، هدف یې دا دی چې چارواکي د بین الافغاني سیاسي جوړجاړي زمینه برابرولو ته وهڅوي. د افغانستان د پخوانی ولسمشر د مرستیا محمد یونس قانوني یو ساتونکی پر پولیسو د ډزو په تور ونیول سو. تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته ویلي و چې د لسم ریاست یو کارکونکی چې د یو لوړ پوړي چارواکي د ساتنې دندې درلوده په کابل کې پر پولیس ډزې کړې دي. په همدې حال کې یو معتبر امنیتي سرچینې چې نوم یې نه دی ښودلی وایي دغه کس د محمد یونس قانوني یو ساتونکی دی. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویاند بصیر مجاهد وړاندې ویلي و چې دا پېښه هغه مهال وسوه چې پولیس غوښتل دغه کس د موټر تورې شیشې پاکې کړي. هڅه مو وکړه چې له یونس قانوني سره په دې اړه خبرې وکړو خو تر اوسه نوموړي څه نه دي ویلي. دا کسوی افغانستان، ایران او پاکستان د فبروري په میاشت کې د چابهار بندر په اړه غونډه ولري. افغان حکومت وایي په دې غونډه کې به تر ډیره د چابهار بندر څخه د اغیزمنې ګټې اخیستنې په اړه بحثونه وسي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه به په هندوستان یا افغانستان کې جوړ شي خو دقیق ځای نه دی معلوم. چابهار بندر چې تیر کال د ولسمشر اشرف غني او د ایران او هند مشرانو لخوا رسمن پرانستل سو تر ډیره هند رغولی دی. د ایران پوځ وایي په هغه بارورون کې الوتکه کې چې د ایران پلازمینې ته نږدې رالوېدلې له شپاړو سپرلیو څخه یې یوازې یو تن ژوندی وتلی دی. دغه الوتکه له قرغزستان څخه الوتې وه چې د تهران په 40 کیلومتری کې په کراج ښار کې ولوېده. راپورونه وایي د بوئنګ 900 ډوله الوتکه د کراج په هوایي ډګر کې د کښېناستو پر مهال له لیکې ووتل او له یوه دیوال سره ولګېدله. د ایران پوځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې یوازې د الوتکې انجینیر ژوندی پاتې دی او اوس په روغتون کې دی. د ترکیه د بهرنۍ چار وزیر د امریکا د ولسمشر د وروستي څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې انقره ته د اقتصادي ګواښونو څخه به ستر لاسه نسی. مولود چاوشوغلو د دوشنبه په ورځ په انقره کې ویلي چې د ستراتیژیکو متحدینو ترمنځ خبرې باید پر ټولنیزو رسنیو ونسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه ګواښ کړی چې که له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ترکیه پر کوردي ځواکونو چې د امریکا متحدین دي برید وکړي، نو انقره به له اقتصادي ستونزو سره مخامخ سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ ویلي چې ترکیه ته د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر لخوا اقتصادي ګواښ له خپلو متحدینو سره د امریکا ژمنه څرګندوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ریاض کې ویلي چې سعودي چارواکو خپل هغه ژمنه تکرار کړه چې د سعودي خبریال جمال خاشوکچی له قاتلینو سره به حساب کیږي. د خبرونو پای
لازادی رادیو مخامنه خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شیبه مخکې د ولسي جرګې لپاره د کابل د انتخاباتو نتایج اعلان کړل. د دې کمیسیون مشرتابه پر دې کمیسیون د چارواکو انتقادونو ته هم ځواب ووایه. له بلې خوا د انتخاباتو د یو څارونکي بنسټ مشر وایي چې حکومت هم باید د انتخاباتو په نیمګړتیاوو کې خپله ملامتي ومني.
تر څومره چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغه ټولو بدمرغیو کې چې ټاکنو په برخه کې رامنځته شوي، هغوی مسؤوله دي. عمر مسؤولیت افغانستان حکومت هم راځي کې
د طالبانو او امریکا ترمنځ د هغې غونډې د ځای پر سر اختلاف رامنځته شوی دی چې په روانه اونۍ کې په پام کې وه. په یو بل راپور کې به واورئ چې خلک د کورنیو چارو د وزارت د نویو اقداماتو ستاینه کوي.
په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت کومه نوې مشرتابه چې ده تر ډېره بریده بدلون یې راوستلی په امنی ډګر کې، نو دغه کار یې زه ستایم.
په نړیوالو مسایلو کې به د ترکیې د حکومت د یوه ویان څرګندونې واورئ چې وایي امریکا باید ترکیې ته خبرداری ورنه کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک مشارکت ته درناوی وکړي. د دې خبرې مجلې تر پایه راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې یادونه وشوه، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې لپاره د کابل د انتخاباتو نتایج اعلان کړل. البته نن یې دا نتایج اعلان کړل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرتابه نن حتی شیبه مخکې په یوه خبري غونډه کې پر دې کمیسیون د چارواکو انتقادونو ته هم ځواب ووایه. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د کابل له سټوډیو یوسف خان زدران د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه راسره دی. زدران صاحب، د کابل د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شول، چا پکې د پام وړ رای ګټلې دي او بریا یې ترلاسه کړې ده؟ البته وروسته د انتقادونو په اړه هم خبرې کوو، د هغو انتقادونو په اړه چې کمیسیون ته راجع شوي دي. لومړی د انتخاباتو د نتایجو لومړني نتایج.
نو دا مغه موضوع ده چې خورا زیات خلک ورته منتظر و چې بالاخره د کابل نتیجې به کله اعلانېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نږدې درې میاشتو ځنډ وروسته بالاخره نن د کابل نتیجې اعلان کړې، او له دې سره یې له غزني پرته چې لا پکې انتخابات نه دي ترسره شوي، د کوچیانو د حوزې په شمول د 3 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې بشپړې کړې. په دې کې تر ټولو زنمن شوي او له خنډونو سره مخ انتخابات هم، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، د کابل لوبو په ولسی جرګه کې د کابل خلکو ته 3 څوکۍ ځانګړې شوې دي چې څه باندې 800 کسان ورته ځانونه کاندید کړي وو. ستاسو پوښتنې ته که راشم، په دغه کې تر ټولو لوړه رایه 2,000 وه چې هغه حاجي اجمل رحماني په نوم یو کاندید اخیستې ده. البته د لومړنیو نتیجو له مخې او ټیټه یې هم شاوخوا 2,000 رایې وې چې هغه یوې میرمنې جنرال نظیفې زاکی اخیستې ده. تر څنګ باید دا یادونه هم وکړم چې په دغه لیست کې تر ډیره نوي کسان لار پیدا کړې ده د افغانستان د ولسي جرګې.
تقریبي مقایسه کولای شي چې په 2% کې تقریبي پخواني کسان دي او 2 نوي.
حتی نوم یې اخیستل کېدی شي چې د هغې له مخې ډاکټر رمضان بشردوست، غلام حسین ناصری، همدارنګه عبیدالله کلیمزی، محمد فرهاد صدیقی او کراشم یو وروستی هم جنرال نظیفه زکی هغه کسان دي. شینکی کډوخل تر څنګ هغه کسان دي چې پخوا هم د اولاګل مجاهد چې کزی نوم باید واخلم، هغه کسان دي چې په تیره کې هم د وکیلان پاتې شوي دي، خو تر ډیره نور چې پخوا وویش یا 15 کسان کیږي هغه نوي کسان دي چې تر ډېره ځوانان دي، ولسی جرګې ته لار پیدا کړې ده. له دې سره دا هغه لیست چې دوی ابتدایي نتیجې اعلان کړې دي. البته کمیسیون وویل چې په دغو نتیجو کې ممکن تغیرات هم رامنځته شي، خو د دغو تغیراتو اټکل یې ونویل چې په کومه کچه باندې بلې تکل سب.
ډېره زیاته مننه. پر کمیسیون د هم د کابل د انتخاباتو د نتایجو د ځنډ له کبله او هم پر ګڼ شمېر نورو مسایلو خورا زیات انتقادونه شوي وو، او په دې لړ کې حتی د افغان حکومت چارواکو د ولسمشر دوهم مرستیال او اجرایي رئیس هم انتقادونه وکړل. دې انتقادونو ته د کمیسیون مشرتابه څه ځواب وویل؟
بالکل، په دې وروستیو کې انتقادونه خورا زیات شوي وو، تر دې چې نن اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په یوه تنزیه شکل باندې وویل چې کچیرې د افغانستان نفوس د چین په شکل وای نو انتخاباتې ممکن د قیامت په ورځې اعلان شوي، نتیجې د
ټولنیزو شبکو کې هم دغسې ټوکې مخکې شوي.
بالکل، دا همغسې یوه تنزیه وکړه، خو د همدې تنزیه وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم طبعا یو څه اخیستی وو چې باید نن یې دغه بهیر بشپړ کړی وای، دوی نتیجې اعلان کړې. خو دغو اشارو ته هم دغه وروستیو انتقادونو ته هم یو نه یو ډول اشاره درلودله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد وویل چې درسته ده چې موجوده وضعیت ته په کتو په افغانستان کې رڼا او شفاف انتخابات نشي ترسره، ستونزې اشاره وکړه. خو ده وویل چې د حساب او سیاسیونو همدارنګه ځینو ناظرینو بنسټونو هغه شانتې رول چې باید ادا کړی وای د دوی سره د مرستې په خاطر نه دی ادا کړی. ده وویل چې سیاسي همدارنګه حزبي او امنیتي فشارونه د دې نشي کېدلی چې د کمیسیون استقلالیت تر پښو لاندې کړي. د ستونزې هم ومنلې، خو ویل چې په دې برخه کې هغه خلکو چې په دوی باندې انتقاد کوي پرته له نومه وویل چې خپل رول نه دی ادا کړی. ښه ده چې په دې برخه کې د خپل ابدي سیاد لږ څه خبرې وورو.
په دغه رنګه امنیتي حالاتو کې په افغانستان کې شفاف عادلانه چې سل په سله شفاف او عادلانه ټاکنې د هغې انتخاباتو یا ټاکنو ترسره کول ناشونی کار ده. موږ په دې باندې اعتراف کوو چې په پروسه کې به ستونزو شتون درلودل، اما کمیسیون خصوصا د کمیسیون رهبري په خپل وخت سره هغې ته رسیدګي کړې ده او لازم تصمیمونه نیولې دي ترڅو د دغو ناورینونو او بحران مخه ونیول شي.
باید یادونه وکړم چې د کابل د انتخاباتو د نتیجو له اعلان سره د کوچیانو د حفظې چې 10 کاندیدان درلودل نتیجې هم اعلان شوې او هغه هم نن په رسمي توګه د کمیسیون لخوا اعلان شوې. او له دې ټولو سره په ولایتونو کې چې انتخابات ترسره شي او چې 3 ولایتونو نتیجې بشپړ شوې، باید هم اوریدونکو ته یادونه وکړم چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د میزان د میاشتې په 28 او 29 نیټه ترسره شول چې د 2,515 کسانو ترمنځ د ولسي جرګې 250 یو ته مسابقه وه او دوی په دې لړ کې کمپاینونه لرل او بالاخره دا پروسه لا هم نهایي شوې نه ده. د دې وروسته به د کاندیدانو شکایتونه څېړل کېږي چې د کمیسیون په باور 10 ولایتونو دا شکایتونه هم څېړل شوي او ممکن ډېر ژر یې وروستۍ نتیجې اعلان شي او تر څنګ د نورو ولایتونو نتیجې به شکایتونه به څېړل کېږي او وقفه یې په وقفي شکل به یې وروستۍ نتیجې اعلانېږي.
بله، مخکې له دې چې خبرې پای ته ورسوو، یوه وروستۍ پوښتنه که لنډ ځواب راکړئ. ځدران صاحب، چې د ولسمشرۍ انتخابات را روان دي، د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د کمیسیون پر ظرفیتونو او وړتیاو هم مخکې ډېر انتقادونه شوي و. مخکې له دې چې انتخابات ترسره شي، د انتخاباتو په درشل کې نن د کمیسیون چارواکو په دې اړه انتقادونو ته څه اشاره وکړه؟
یو مهمه پوښتنه مو وکړه چې باید ما یادونه کړې وای. دوی بالکل وویل چې دوی د تیرو انتخاباتو څخه خورا زیات څه زده کړي، کې لازم اقدامات یادونه مو وکړه چې په دوه برخو کې به هغه تغییرات راځي چې دوی یو د کمیسیون داخلي ظرفیت به لوړوي چې تر اوسه شاوخوا 460 کسان دوی کارمندان لري چې دا په هیڅ صورت باندې د افغانستان غوندې هیواد کې د دغسې لوی پروسې لپاره بسنه نه کوي. د دوی په وینا دا به لوړوي. تر څنګ یې وویل چې د انتخاباتو مخکې، د جمهور ریاست انتخاباتو مخکې به د رای ورکوونکو فهرست مرکزونو ته انتقالیږي، او د بایومیټریک په کوم سیستم کې چې په تیرو انتخاباتو کې ستونزې وې هغه به په خورا خطوګه اصلاح کیږي، او له دې وروسته به دا پیښې یا ستونزې نه تکرارېږي. تر څنګ یې د کاندیدانو څخه وغوښتل، البته د جمهور ریاست له کاندیدانو څخه، چې په خپل وخت باندې دوی ته ورشي، نوملیکنه وکړي، او هغه مهالویش ته چې دوی اعلان کړی دی که څه هم درې میاشتې ځنډ هم پکې دی، احترام وکړي، او راتلونکي کال جمهور ریاست انتخاباتو دوی سره لازمه مرسته وکړي.
ډېره زیاته مننه یوسف خان ځدران. قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو لمړني نتایج او همداراز د کوچانو د حوزې د انتخاباتو نتایج اعلان کړل، او همداراز د کمیسیون مشرانو هغو جدي انتقادونو ته هم ځواب وویلی چې په دې وروستیو کې د دولتي چارواکو په ګډون پر دې کمیسیون کېدل. یوه ورځ مخکې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش پر کمیسیون انتقاد وکړ، او نن ډاکټر عبدالله عبدالله د حکومت اجرایی رئیس د کمیسیون پر اجراتو انتقاد وکړ، او هغه یې نیمګړی وبلل. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د حکومتي چارواکو لخوا د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقادونه بې ځایه بولي. د دې بنسټ رئیس یوسف رشید وایي حکومت هم په دې برخه کې مسؤل دی، او باید د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د فساد په اړه د خلکو تر شکایتونو وروسته یې کمیسیون پوښتلی وایي.
فکر کوم چې په داسې حالاتو کې د یو مسؤول مرجع لخوا نه د انتقاداتو ډول باندې یا بڼه باندې د اظهاراتو خپرول، فکر کوم دا د یو مسؤول نهاد لپاره ضرور نه ده. موږ که چېرته انتقاد کوو، خو د عدلونه د بدلون واک نه لرو. په عین حال کې که سیاسي ګوندونه دا انتقادونه کوي، هغوی هم له حکومت څخه د باندې دي، یا نړیوال ټولنه هغوی د پرېکړې واک نه لري. نو دلته تر څومره چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغه ټولو بدمرغیو کې ټاکنو په برخه کې رامنځته شوي، هغوی مسؤوله دي. عموغر مسؤولیت د افغانستان حکومت هم راجع کېږي، ځکه چې دوی بالاخره دغه نهادونه مسؤوله کړی وي، ځوابګویه کړی وي په هغو مرحلو کې چې دوی لغه پایل څخه دغه پروسه د بدمرغیو د بارونو څخه ثبتوله. یعنې دغه ټول وزیر روښانه وو، او موږ په کراوت مراتب ویلي چې دغه پروسه ځي بالاخره کلکیج خواته، اما د افغانستان حکومت زمونږ غلی نیولی وو. حتی په دې باندې موږ تران
څه باید کړي ول د افغانستان حکومت
وتی هغه لومړی مرحله چې مثلا د ملکنې مرحله وه، د خلکو په ملک کې چې فساد سرکونه لګیدل شوی، باید دوی ځواب ورکړي وای. دوی باید دې ته اړ کړي وای چې هغه خپل سیستم اصلاح کړي وای. دوی باید دې ته اړ کړي وای چې د فساد مخه نیولې وای. دوی باید دې ته اړ کړي چې خپل کارکونکي خپل وخت باندې نیولې وای. یعنی ټول هغه مسائل چې په دغه سالات کې موږ تاسو وینو، د پیو ځلی
د اغانی رئیس رشید سبیب د اغانی یو نتیجه وي، مثلا چې مخترزي نو کله چې د اغانی موجودی د اغان په حالت کې په خپلواک کمیسیون په کارونو کې په دې ډول مداخله فکر کوي چې د دولت صلاحیتونو څخه کېدل شي.
نه، موږ د مداخله غوښتنه کوو. اوس مثلا تاسو ویل چې شکایت کمیسیون کله چې کابل ځای باطل اعلان کړی، حکومت په ډېر جرات سره دوی راوغوښتل او ورته وویل چې یعنې دغه واک نه لري، ستاسو رایه باطل کړي، باید له خپلې فیصلې ګټه لاس په سر شي. اوس وخت چې دلته دومره حساسیت حکومت درکوي چې دغه وضعیت له کړکېچ سره مخامخ کېږي، مدیریت نه وځي، او دغه کېدای شي نورو ولایتونو سره راځي، او په دغه حالت کې چې مثلا بحراني حالات دوی ځان ته واک ورکوي چې راځي دغه وضعیت مدیریت کوي، نو عدم دې کولای شو چې دغه وضعیت په موږ وخت کې مدیریت کړی وای.
رشید صاحب، دغه مدیریت خبره تاسو وکړه په دې وروستیو کې، داسې میر سرچینو په حکومت کې دننه ازادي راډیو ته ویلي چې بدلونونه به راشي تر دغو نتایجو تر اعلان وروسته، یعنی د ولسمشر انتخابات به په دغې رهبرۍ سره ترسره نه شي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخکې له دې نه چې دغه انتخابات ترسره شي هم دغه رهبري بدله شوه. تاسې دا د غوراوي د کمیټې یو غړی وای، مکمله رهبري بدله شوه، اوس بیا د رهبرۍ د بدلون خبره کېږي. فکر کوئ هغه محل سم غور نه وشوي که څنګه چې اوس بیا د رهبرۍ د بدلون خبره کېږي؟
بېل شکه چې په وخت کې په غوراوي کې متاسفانه د حکومت لخوا نه ډېره داسې دقیقه چلند ونهسو. هغوی په انټرویوګانو کې خپله پانګونه وکړه، په انتخاب کې بیا پاتې راغله. دا یو لوی ستونزه ده.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا رئیس یوسف رشید و چې په کابل کې د ازادۍ راډیو له خبریال اجمل تورمن سره په مرکه کې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د حکومتي چارواکو د انتقادونو په اړه د فیفا نظر څرګنداوه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ د خبرو نوی پړاو چې ټاکل شوی و پر روانه اونۍ کې ترسره شي، یو ځل بیا له ستونزو سره مخامخ شوی دی. ویل کېږي چې دا ستونزه د خبرو د ځای پر سر د دواړو ترمنځ راغلې ده. طالبان غواړي دا غونډه په قطر کې جوړه شي، خو سعودي عربستان ویلي چې د قطر په غونډه کې ګډون نه کوي، او ایران هم خپلې غوښتنې لري. له دې سره د طالبانو یو چارواکی ویلي چې د قطر او سعودي عربستان ترمنځ د نظرونو اختلاف د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ کړی دی. له کابله یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور جزئیات اوروي.
سولې او د ولس کلنې جګړې پای ته د رسیدو هڅې چې تل له لوړو ژورو سره مخ وي، دا ځل د خبرو د ځای پر سر له ستونزو سره مخ شوي دي. طالب مشرانو تېره اونۍ له امریکایي چارواکو سره د خبرو څلورم پړاو چې ټاکل شوی و په قطر کې ترسره شي لغوه کړ. د دغه کار دلیل هم د غونډې د ایجنډا او د افغان حکومت د ګډون په سر اختلافات ښودل شوي دي. په دې لړ کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په سیمه کې په خبرو بوخت دی، او ټاکل شوی و چې د سفر په ترڅ کې یو ځل بیا له طالب استازو سره وګوري. خو ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي چې د خبرو د ځای پر سر اختلافات یو ځل بیا د خبرو د ځنډ سبب شوي دي. په کابل کې میشي و بهرني ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ټینګار په دې دی چې که دا غونډه په قطر کې جوړیږي دوی پکې ګډون نه کوي، خو طالبان په قطر کې د غونډې پر جوړېدو ټینګار لري. سعودي عربستان او ځینو نورو خلیجي هیوادونو په یو ناڅاپي توګه په 2018 میلادي کال کې له قطر سره ډیپلوماټیکې اړیکې وشکولې، او دا هیواد یې له سخت دریځو او ایران سره په نږدې اړیکو تورن کړ. قطر له ترګرو سره د اړیکو لرل رد کړل، خو له ایران سره یې اړیکې لا غښتلې کړې دي. په دې لړ کې واشنگتن له خلیجي هیوادونو غوښتنه کړې له دې عمله چې له طالبانو سره په خبرو کې د دوی همکاري مهمه ده، په خپلو منځو کې اختلافات پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تېره ورځ په دوحه کې وویل د قطر او د خلیجي هیوادونو ترمنځ اختلافات ډېر اوږده شول. طالبانو د رواني اونۍ په پیل کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو ځای د سعودي عربستان څخه قطر ته انتقال کړ. دغه نندریو ته په کتو یو طالب استازي د نوم د نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سعودي عربستان او قطر ترمنځ اختلافونو د سولې خبرې له خنډونو سره مخ کړي دي. دغه کس دا هم ویلي چې سعودي عربستان په دوی د جګړې د ختمېدو داسې فشارونه راوړي چې امریکا یې هم غوښتنه نه ده کړې. خو له دې سره په کابل کې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سفارتونو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا نندری دغه څه ښکارندوي کوي چې د ډیپلوماټانو په باور د سیمې د قدرتونو ترمنځ د افغانستان په اړه اجماع نشته. په کابل کې یو غربي ډیپلوماټ د افغانستان د ګاونډیو په اړه ویلي چې دوی یو لاس نه دي. له دې سره یو ایراني ډیپلوماټ ویلي چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې خبرې دوی ته د منلو وړ نه دي. هغه ټینګار کړی چې ایرانیان له دې کار سره د آرام احساس نه کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو یو بل چارواکي بیا ویلي چې ممکن دا خبرې سبا ترسره شي. په وودرو ویلسن څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د چارو یو څېړونکی مایکل کوګمن یادو ستونزو ته په کتو وایي د خبرو لغوه کول ډېر ساده کار دی، او کله چې ښکېلې خواوې په دې پوه شي چې د دوی غوښتنې له خطر سره مخ دي، په ډېره ساده توګه له خبرو پشا کیږي.
جنگ دی ولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د کورنیو چارو وزارت لخوا وروستیو اقداماتو د ښار امنیت په نسبي ډول ښه کړی دی. یو شمیر د کابل اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له حکومت نه غوښتنه وکړه چې دا اقدامات دې همداشان دوامداره شي او لنډمهالې دې نه وي. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دا پروسه باید ولایتونو ته هم وغځول شي. په دې اړه نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
د ځمکو د غاصبینو، غیر مسؤوله وسلوالو، ویر خپرونکو او د قانون پر وړاندې د بیغوره کسانو په تړاو د کورنیو چارو وزارت د وروستیو اقداماتو په اړه د کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي دغه چاره د دې لامل شوې چې دوی د ښار د امنیت په اړه ډاډمن شي. یو شمېر ښاریانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ښار امنیت په نسبي ډول ښه شوی او هیله ده چې دغه اقدامات وغځول شي.
ابو بکر زلاندیم، رښتیا هم په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت کومه نوې مشرتابه چې ده یو څه تر ډېره بریده بدلون یې راوستلی په امنی ډګر کې. ولې رښتیا هم باید هغه ونیول شي او دغه راز د قانون پنجې ته ورسپارل شي. نو دغه کار یې زه ستایم.
ګلاله په کابل کې اوسېږو. موږ وختونه له حکومت نه دا ده چې دی باید دا غله چې کوم وزارت له خوا نه هغه شوي دي دا باید ونیسي او ورپسې وګرځي. دی آر کله دغسې هغه کړی اقدام یې کړی ده خو عملي کارونه نه کوي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي ماښام مهال به د غلو او سرغړونکو کسانو له ډاره په ویره ګرځېدل. وسلوالې غلاوې، د نقلي وسایطو غلا، انسان تښتونې او د ویرې خپرول هغه څه دي چې کابل ښاریان یې اندېښمن کړي وو. اوس دوی وایي اندېښنې راکمې شوې او له کورنیو چارو وزارت نه غواړي چې په وروستي اقدام کې د قانون ماتونکو پر وړاندې جدي واوسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار د اوسیدونکو د امنیت د ټینګښت لپاره د امنیتي اقداماتو د بدلون خبره کړې ده. دغه وزارت د ټولو هغه کسانو چې د قانون خلاف چارې ترسره کړي او له خلکو یې باج اخیستی او یا هم قانون نقض کړی یو نوملړ خپور کړی او له خلکو یو غوښتي چې د دغو کسانو په نیولو کې ورسره همکاري وکړي. تازه د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې هیڅوک په ښار کې د درنو وسلو د انتقال حق نه لري. د دغو وزارت ویل مرستیال نصرت رحیمی وایي چې د قانون ماتونکو پر وړاندې د کورنیو چارو وزارت اقدامات عملی بڼه هم لري.
هر برخه کې چې انتشارات شوي دي، د امریه صادر شوي دي او د افغانستان د خلکو تر غوږو پورې ورسېدلي دي، په هر برخه کې عملی اقدام ترسره شوی دی. ډاډ هم همدغه دی چې هر برخه کې چې اقدام ترسره کیږي هغه بلندمهاله نه وي، هغه به اوږدمهاله وي او عملي ګام وي.
د کورنیو چارو وزارت وروستي اقدامات له عامو خلکو سربیره د ملي شورا او د بشري حقونو د یو شمېر بنسټونو له هرکلي سره هم مخ شوي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو د دغې جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د کورنیو چارو وزارت له تازه اقداماتو هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دا هر څه نمایشي نه وي او تر کابل پورې هم محدود پاتې نه شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
تازه خان سمسور په خپل اس ام اس کې لیکلی دی چې د کورنیو چارو وزارت هغه اقدامات ستایو چې په دې وروستیو کې شروع کړي دي. د ورور چې له ننګرهار اس ام اس لیکلی وایي دا اصلاحات باید نمایشي بڼه ونه لري. او میرویس لودین له زابل نه لیکي د کورنیو چارو وزارت په تور لیست کې ټول جګپوړي دولتي چارواکي او یا هم د ولس استازي شامل دي چې قانون جوړوي نو پر دوی به قانون څوک تطبیقوي. دا غوښتنه کوي چې ازادي راډیو په دې اړه مفصل او مسلسل راپور خپره کړي. د ازادۍ راډیو خبری مجله اورئ. او اوس هم د دې خپرونې وروستی راپور. د ترکیې د حکومت یو ویاند وایي امریکا باید د دواړو هیوادونو ستراتیژیک مشارکت ته درناوی وکړي او ترکیې ته د خبرداریو له ورکولو ډډه وکړي. په دې اړه جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د امریکا پر وړاندې د ترکیې د حکومت خبرګون جدي وو. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ویاند ابراهیم کالین نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي انقره د داعش او کردستان کارګر ګوند سخت دریځو ترمنځ هیڅ توپیر نه ویني. دا ډله چې په سوریه کې د کورد ډیموکرات ټولنې په نوم فعالیت لري د امریکا له ملاتړه برخمنه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټویټر پاڼه لیکلي چې ترکیه باید په سوریه کې کوردان هدف ونه ګرځوي، کنی امریکا به یې له اقتصادي ویجاړي سره مخامخ کړي. ټرمپ همداراز کوردانو ته خبرداری ورکړی چې ترکیه ونه پاروي. له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړې کوردان سخت اندېښمن کړي او د ترکیه د نظامي عملیاتو له تهدید سره یې مخامخ کړي دي. انقره وایي د کوردانو پر وړاندې به عملیاتو ته دوام ورکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکا دفاع چارواکو له قوله لیکلي چې له سوریې د نظامي تجهیزاتو ایستل پیل سوي دي. په راتلونکو څو اونیو کې به شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري هم له سوریې څخه ووځي. له سوریې څخه د ځواکونو د ایستلو پریکړې د امریکا متحدان حیران کړل او په سوریه کې کوردان یې سخت غوسه کړل. په همدې حال کې د امریکا په کانګرس کې سخت انتقادونه پیل شول او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ارسو چې له خپلې دندې استعفا وکړي.
و موریدل چې د ترکیې د حکومت ویاندوی امریکا باید د انقره او واشنگتن ترمنځ مشارکت ته درناوی وکړي او د هیواد ته د خبرداري ولور کولو ډډه وکړي. د دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. سلطان محمد سرور په سټوډیو کې دی د ازادي راډیو.